السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست ویم اپیل په خبرونو باندې کوو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب شوې چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د هغو کسانو شمیر چې کافي خواړه نه لري له 20 میلیونو څخه د 2023 کال په می میاشت کې 15 میلیونو 300 لکو ته راکم شي. خو د ملګرو ملتونو دغه ادارې نن ویلي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او د شریکو ادارو له لارې د ملاتړ دوام ته اړتیا ده چې ډاډ ترلاسه شي په میلیونونو زیانګالي افغانان بیا هیر نه کړای شي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 9 میلیونو ته نږدې شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له اړخه یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. د اوچا په وینا افغانستان د نړۍ په 10 هیوادونو کې راځي چې تر ټولو زیات اقلیمي او طبیعي آفتونه تجربه کوي. اوچاوی وچکالی چې د خلکو معیشت خرابوي او لوږه زیاتوي په سختي دوده. اوچانن په خپل ټوټر کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش خبرداري ته اشاره کړې چې ویلي دي د اقلیم بدلون اوس له کنټروله وتلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي افغانان د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان او د بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنز لوبه د باران په سبب باندې ځنډیدلې ده. د غلوبه نن په سلهټ سټډیوم کې پیل شو چې لومړی د افغانستان لوبغاړو بیټنګ پیل کړ. افغانستان په څه باندې وو اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځیدو 9 منډې وکړې او له 4 دقیقو راهیسې لوبه د باران په سبب باندې ځنډیدلې ده. د افغانستان د کرکټ دوه پیلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز او حضرت الله زازه سوځیدلی دي. رحمان الله ګربز په 8 او حضرت الله زازه هم په 4 منډو له میدان څخه اوټ شوي دي. دمګړی ابراهیم زادران او محمد نبی په کریز کې دي. خو که باران ودرېږي او لوبه پیل شي دوی به د افغانستان په ګټه باندې بیټنګ کوي. افغانستان یوه لوبه تر دې مخکې بایللې ده. په جنوبی کوریا کې د سختو ورښتونو، سیلابونو او ځمکې خوېدو په نتیجه کې د مړو شمیر نن یکشنبه 2 کسانو ته زیات شوی دی. د جنوبی کوریا رسنۍ راپور ورکړی چې نن سهار شپږ مړي د دغه هیواد په مرکزی ښار اوسون کې له یو سیلاب ځپلي تونل وموندل شول چې د مړو شمیر ورسره 2 ته زیات شو. لږ تر لږه 10 کسان لا هم تری تم دي. چارواکي په دې باور دي چې د مړو شمیر ښایي نور هم زیات شي. په دغه هیواد کې د پشکال یا موسمي بارانونه له تېرې اونۍ روان دي چې د سختو سیلابونو او ځمکې خوېدو سبب شوي دي. په ګڼو ساحو کې برېښنا د لنډ وخت لپاره پرچاو شوې ده. تر 2000 زیات کسان د سیلاب له خطره د خوندیتوب لپاره د دوی له کورونو نورو ځایونو ته لېږدول شوي دي. او د اوکراین لوی څارنوال اندری کوستین نن یکشنبه ویلي د اوکراین محکمو تر 500 زیات روسي سرتیري په اوکراین کې د جرمونو له کبله مجرم پیژندل او په سزاګانو محکوم کړي دي. دغه جرمونه د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته شوي دي. د کوستین دفتر ویلي اوکراین تر اوسه د تهاجم د اړوندو جرمونو او جنګي جنایتونو څخه باندې 98 قضیه ثبت کړي دي. د اوکراین لوی څارنوال ویلي موږ دغه جنایتونه څېړو بیا یې محکمو ته راجع کوو او حکمونه اخلو. هغه ویلي خلک نشي کولای عدالت ته انتظار وکړي. هغه که مشخصه نوی څومره وخت نیسی. د ملګرو ملتونو په وینا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د جون میاشتې تر دیرشمې د 515 ماشومانو په ګډون د اوکراین 9100 ملکیان وژل شوي دي. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هم ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. د طالبانو حکومت ادعا کړی چې په کابل کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په وسلوالو باندې بریدونه کړی دي. د طالبانو ویاندویانو په دې اړه باندې رسنۍ سره خبرې نه دي کړي، خو باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی په دې اړه معلومات خپاره کړي. یو ریپورت هم په دې اړه باندې لرو چې د ایران چارواکو ویلي دي په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 15000 افغانان له دغه هیواد څخه ایستلي دي. ځینو دغو افغانانو له موږ سره د خپلو سترګو لیدلو حال شریک کړی دی.
پرون له پولې بیرته راوګرځولم، ډېر خلک وټول یو ځای وشړلو.
د طالبانو حکومت ویلی دی چې د روسیې سفیر په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ته بلنه ورکړي چې د ماسکو فارمټ پراتونکو غونډه کې چې په اکتوبر کې به تر سره کیږي ګډون وکړي. تر دې مخکې د ماسکو فارمټ په غونډه کې طالبان نو ورغښتل شوی. لیو کارپوس رم په دې اړه خبرې کړي. فاروق فردا
دغه د فارمات هغه نتایج د افغانستان خلکو دپاره وو چې د مثبت بدلون دپاره د دې فارمات تاثیرات نه لیدل کیږي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبری مجله همدارنګ د ازادي رادیو ترڅنګ په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ توګه باندې کتل شي. د طالبانو حکومت د راپورونو له مخې پرون شپه په کابل کې په بګرامي ولسوالۍ کې د داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په پټنځای باندې برید کړی دی. د طالبانو ځینو چارواکو د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لکتر لګه دوه د داعش وسلوال کسان وژل شوي. په ځینو نور راپورونو کې بیا د دریو کسانو د وژل کېدو او ځینو نورو کسانو د نیولو ادعا هم شوې ده. په دې اړه باندې ورستی جزئیات اسمت څاروان راټول کړي چې په ګډه سره اورو او ګورو.
د طالبانو حکومت یو ځل بیا په کابل کې د داعش خراسان څنګه پر یو پټنځای د عملیاتو خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس تیر شپه راپور ورکړ چې د عملیات د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې شوی خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته د خپل نوم د نشوولو په شرط موبایل په دې عملیاتو کې چې تیر شپه د بګرامي ولسوالۍ په میرویس ښارګوټي کې پر یوه کور شوي د داعش خراسان څنګه دوه وسلوال وشل شوي او یو شمېر وسلې او مهمات ترې نیول شوي دي. سرچینې دا هم وویل چې دا کسان له ډېره وخته د طالبانو حکومت د استخباراتي سرچینو تر څارنې لاندې وو او عملیات هم د طالبانو د حکومت د استخباراتو ځانګړو ځواکونو کړی دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویند عبدالمتین قانی د دې عملیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه. خو افغان از اسلامي آژانس راپور ورکړی چې ځینو سرچینو ورته ویلي چې په دې عملیاتو کې درې تنه وژل شوي او شپږ نور ژوندي نیول شوي دي. په خبر کې دا هم راغلی چې په وژل شویو کې یوه ښځه شامل ده او نیول شویو کې بیا دوه ښځې او څلور ماشومان دي چې ورسره یوازې یو میل وسله نیول شوې ده. تر اوسه پورې بلې کومې سرچینې دا معلومات تایید کړي نه دي. تر اوسه لا د وژل شویو کسانو هویت هم معلوم نه دی. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش پر ضد عملیات کوي، بلکې تر دې وړاندې په ځلونو د کابل په بیلو بیلو سیمو کې د داعش خراسان څنګه پر ضد د دې ډول عملیاتو خبر ورکړی دی. د روان میلادي کال د می په نهمه نیټه د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس خبر ورکړ چې د کابل د بګرامي ولسوالۍ د بوتخاک په څلورلارې کې شمشاد کوڅې ته نږدې د داعش خراسان څنګه د والی مرستیال انجینیر عمر وباشه. همدا ډول طالبانو په هرات، نیمروز، مزار شریف، ننګرهار او کونړ کې د داعش خراسان څنګه د وسلوالو پر ضد د عملیاتو او د لیډلې د مهمو کسانو د وژلو او نیولو اداوي کړي دي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د نشتون خبره کړې ده. له دې ډلې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې ملي تلویزیون ته په مرکه کې وویل په افغانستان کې داعش نشته.
ځنه په یم شتي ولې دا مکتوبات اجازه نه کوي چې دلته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسې موږ په پښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیري ځای ولر چې دا شې تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رادیو
د ازادي رادیو خبری مجله ګوري او اوري. د راپورونو لمخې ایرانی چارواکو په تیر یو شپه ورځ کې ل دغه هیواده لکتر لګه 15000 افغانان رایستل دي. د راپورونو لمخې د زابل د سرحدي پولیسو قماندان پرویز قاسم زاده د شنبه پورز د ایران تسنیم خبری آژانس ته ویلي چې د غوانان د ناقانونه وسیدو او د اسنادو د ندرلودلو په تور نیول شوی او ایستل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه باندې معلومات نه دي خبره کړي. سنا کاکړ په دې اړه باندې جزئیات لري.
یو ایرانی چارواکی خبرداری ورکړی که بهرانیان ایران ته د ننوتلو دغه هیواد کې د پاتې کیدلو او یو نه د وتلو په برخه کې قانوني ګامونه پورته نه کړي، له قانوني چلند وروسته به له هغه هیواد وشړل شي. د زابل ولایت سرحدي پولیسو قماندان پرویز قاسم زاده د شنبې په ورځ د ایران تسنیم خبري آژانس ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د ایران له بیلابیلو ولایتونو څخه 3,568 ناقانونه افغان کډوال نیول شوي او د سیستان او بلوچستان په ایالتونو کې د مخ پولې له لارې افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. موږ له یو شمېر افغان کډوالو سره خبرې وکړې. 24 کلن افغان ځوان امین الله چې له 2 کلونو راهیسې په ایران کې اوسېده، یو له هغو کسانو څخه دی چې یوه ورځ وړاندې د اوسېدو د قانوني جواز د نه لرلو له امله له ایران څخه افغانستان ته واستول شو. نوموړی له موږ سره په خبرو کې وویل چې پرون یې له پولې څخه بېرته راګرځولی او له یو شمېر نورو کسانو سره د تهران په خیر آباد او رامین په سیمه کې نیول شوی. دی دا کوي چې د پولیسو ماموریت ته یې وړی او هلته یې له هر یوه څخه د لارې کرایې لپاره 140 تومنه اخیستي او بیا د هرات پولې ته یې راوړي دي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو مسله نهیلي کېدونکې بولي، وایي چې په دې وروستیو کې د دوی ستونزې ډېرې شوې دي. موږ په ایران کې له افغان کډوال سره وغږېدلو چې ادعا کوي د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د هلمند سیند د اوبو پر سر د شخړو له امله زیات شوی دی. تر دې مخکې هم له ایرانه یو شمېر افغانان شړل شوي. ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په دې وروستیو کې د اوبو پر سر د شخړو له امله په ایران کې د افغان کډوالو ځورونه او ایستل زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تهران او طالبان حکومت ترمنځ د هلمند اوبو پر سر شخړه په یوه حساسه موضوع بدله شوې ده. تازه د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیا ویلي چې هیواد به د هلمند سیند په اوبو کې له خپل حق څخه یو ګام هم پشان نه شي او د دغه هیواد حکومت به د سیستان بلوچستان په جنوبي ایالتونو کې د اوبو د کمښت د ستونزې د هواري لپاره لازمې هڅې وکړي. د ایران د مهر دولتي خبري آژانس د راپور له مخې نوموړي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې وکړې. د ایران د انرژي وزیر زیاته کړه چې له خبرو اترو سره سره ایران تر اوسه د هلمند له سیند څخه د خپلې برخې اوبه نه دي ترلاسه کړې. د طالبان حکومت تر دې مهال په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې د هلمند د سیند د اوبو کچه راټیټه شوې ده او ایران د خپلو اوبو له حق څخه زیاتې اوبه ترلاسه کړې دي. موږ د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزارت څخه له ایران نه د ایستل شویو افغانانو د شمیر او د دې موضوع د څرنګوالي په اړه وپوښتل، خو د یاد وزارت پیان عبدالمطلب حقانی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو درې اونۍ وړاندې د ایران دولتي خبري آژانس یوه راپور ورکړ چې په روان پسرلي کې 9000 افغانان په خپله خوښه او یا په زور له دغه هیواد ایستل شوي او د دوغارون پولې له لارې افغانستان ته راستانه شوي دي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ څه موده وړاندې په یوه راپور کې ویلي وو اټکل کېږي چې په 2022 کال کې شاوخوا 4,500 افغانان له ایرانه ویستل شوي وي. د ایران خبري آژانس د راپور له مخې اوسمهال شاوخوا 5 میلیونه افغانان په ایران کې د استوګنې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لندو صفو 0 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبری مجلې ته غواګیا سودا خبری مجله په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ توګه باندې خبريږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره کتلې دي. د طالبانو حکومت ادعا کړې چې په دې ناسته کې د روسیې سفیر امیر خان متقی ته بلنه ورکړې چې د ماسکاو فارمټ پراتلون کې غونډه کې چې په اکتوبر کې په پلان شوی وي ګډون وکړي. تر دې مخکې د طالبانو چارواکو سره له دې چې ټینګار یې کاوه خو د ماسکاو فارمټ په غونډو کې ګډون نه ورکړل شوی. په دې اړه باندې خاطر پردیس ورستی جزئیات را سره شریکي.
د افغانستان اړوند مسکو په غونډو کې د ګډون په اړه د طالبانو حکومت لبیا بیا غوښتنو ورسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د دې فارمټ پر راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورته ورکړل شوې. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت خبره کړې اعلانې کې لیکلي دا بلنه په کابل کې د روسیې سفیر دودی د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته سپارلې ده. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت د بیان مرستیال زی احمد تکل رسنۍ ته پاستول شو پیغام کې ویلي امیر خان متقید ماسکو فارمټ غونډه د سیمې له هیوادونو سره د همغږۍ په برخه کې مهمه بللې. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا نه دی لیکل شوی چې د ماسکو فارمټ راتلونکي غونډه کله جوړیږي، خو ځینو کورنۍ رسنۍ لیکلي ټاکل شوی چې دا غونډه په اکتوبر میاشت کې جوړ شي. دا د دې غونډو شپږمه هغه ده چې طالبانو حکومت په خبره دوی هم وربلل کیږي. د دې فارمټ دریم غونډه ته چې د 2020 کال د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شوې وه د طالبانو د حکومت استازي غوښتل شوې وو، خو څلورم او پنځم غونډه ته یې د طالبانو حکومت له بیا بیا غوښتنو سره سره استازي نه وربلل شوې. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد هغه مهال رسنیو ته ویلي وو په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي د دوی حضور مهم دی. د مسکو فارمټ په پنځم غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم استازو ګډون کړی وو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم لوستی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 to 8 په شوندې باندې له ازادي راډیو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړی چې د اوکراین ځواکونه د روسیې د ځواکونو په وړاندې خوشې مهمات یا بمونه وکاروي نو روسیا به هم ځوابي اقدام وکړي. ولسمشر پوتین د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د اوکراین ته د خوشی مهماتو د ورکړې پر موضوع هم انتقادونه کړی دي. تر دې مخکې د اوکراین یو پوځي چارواکي تیره اونۍ ویلي وو هیواد د امریکا له خوشی مهماتو لمړی بسته ترلاسه کړی ده. اسدالله الدین دغه موضوع تعقیب کړي او سره سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
او مننه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل مرکه کې چې دغه هیواد دولتي تلویزیون خبره کړې ده اوکراین ته د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د خوشی مهماتو پر ورکړه باندې انتقاد کړی دی. پوتین ویلي چې په اوکراین کې دغه وسلې د روسیې ځواکونو پر خلاف وکاريږي نو په خبره یې دوی هم حق لري چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره ځوابي اقدام ته لاس واچي. پوتین دا نه مني چې روسیې ځواکونه د اوکراین کې خوشی مهمات کارولي وي، خو کیف او د لویدیځ نورو استخباراتي ادارو ویلي چې روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین پر یرغل سملاسي ورسته خوشی مهمات کارولې دي. په نړۍ کې څه باندې 100 هیوادونو د خوشی مهمات او بمونو کارول منع اعلان کړی دي. پوتین دغه وسلو د استعمال په اړه باندې اندېښنه داسې مهال کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو د جولای میاشتې پر ومه اعلان وکړ چې اوکراین ته به خوشی مهمات ولېږي. روسیه د اوکراین د پاوزي او قماندان د تیر اونۍ د پنځشنبه په ورځ تایید کړ چې دوی ته دغه مهماتو لمړنۍ بسته رسیدلې ده. د اوکراین د ګارد ځواکونو د عملیاتو قماندان جنرال الکساندر تارانوسکی بیا له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دوی دغه مهمات لري خو تر اوسه نه دي کارولي او په خبره په ملکی ساحو کې به یوونه کاروي. بل ورته د اوکراین لپاره نوې پرمختګ دا دی چې هغه د غلو د صادرات کوم موافقه چې امضا شوې و د هغې مهلت سبا دوشنبه پای ته رسیدي او د دې موافقې له مخې نن روسي کښتۍ د ایران د اوکراین د غلو روانه شوې ده. تر اوسه دغه موافقې چې د غلو د صادراتو لپاره مهمه بلل کېده د تمدید کوم څرک نه لګیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون شنبه ویلي چې د ملګرو ملتونو داسې کوم پیشنهاد نه دی لیدلی چې د دغه موافقې د تمدید په اړه پکې څه ویل شوي وي. راپورونه وایي چې روسیه د دغه موافقې د بدیل په د تمدید په بدل کې غواړي چې د روسیې خوزو بانک په نوم یو بانک چې دی هغه د پیسو له نړیوال سیستم یا سویفت سره وتړل شي. په د اوکراین د خلجاتو د صادراتو د بیا پیل موافقه چې د می میاشتې په اولسمه د دوه میاشتو لپاره تمدید شوې وه سبا پای ته رسیږي او لا هم د دغې مهمې موافقې د تمدید کوم معلومات نشته.
بله مننه کوم اسدالله لودینو چې د اوکراین او روسیې له وروستي وضعیت خبر کړ. دا چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړی دی چې که د اوکراین ځواکونه د خوشحي بمونو څخه استفاده وکړي د روسیې د ځواکونو په وړاندې نو روسیه به هم ورته اقدام او ځوابي کار وکړي. له روسیې به ورشو د سپورت نړۍ ته. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن دویمه شولاوره لوبه روانه کړې ده. دمګړې د باران په خاطر باندې لوبه له شاوخوا یو ساعت راهیسې ځنډېدلې ده. وبه کتل شي چې لوبه پیلېږي که څنګه. خو د لوبې له پایله تر ځنډه پورې چې کوم سکور شوی دی او کومې منډې جوړې شوي څه معلومات دي. د دې تر څنګ به ځینو نورو سپورتي مسایلو باندې هم له بختیار سایل نور جزئیات واوره وګورو. سایل ستړی مشه پروګرام ته بخیر راغلی. مهرباني
ستانځي سه ډېر ډېر مننه تاسو ته ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان بنگلاديش ملي لوبډلو ترمنځ دوی مشلوریزه سیالي پیل شوه ده. بنگلاديش یو بار بیا د دې سیالي تاسو وګاټه او توپاچونه غوړه کړه. افغان لوبډلې توپوهنه د حضرت الله زازی او رحمان الله ګربز په ملګرتیا سره پیل کړه. خو ګربز د اتو منډو تر جوړولو وروسته وسوځید او ورسره حضرت الله زازی په څلورو منډو وسوځید. ابراهیم زدران چې په شلو توپونو یولس منډې کړې دي او محمد نبی بیا په څوارلس یولس منډې لري. دوی په وشتنځای پاتې و خو ورخت راغی او سیالي وځنډوله. دمګړې افغانستان په 2.2 ورونو کې 9 منډې لري. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. په دې سیالۍ کې د افغانستان په یولس کسیز ترکیب کې یو بدلون هم راغلی چې فرید احمد په ځای باندې وفادار مومند په لومړي ځل په نړیواله شل اوریزه سیالۍ کې چانس یا برخه ورکړل شوې ده. وفادار مومند وروسته لري چې د افغانستان او هند ترمنځ په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې ولوبید. بیا ډېر وخت وروسته نړیوال کرکټ ته راستنیږي. د وشتنځای کې تر اوسه پورې هم کم کورس چې دی یا کم وشتنځای ده پوهه لا هم کم معلومات نشته چې دغه لوبه به څو وخت بیرته پیل شي. خو
بلې دلته ما په کرکټ انفو کې چې دا دی د لوبي منډي په ډیر خ او چټکه توګه چي دلته ما وکتل. فکر کوم چې اوس به کرا کرا دوی لیکل دي چې آمادګی نيسي چې برته لوبه پیل کړي. خو یو ساعت د لوبي هغه رسمي وخت چې دی هغه کم شوای دی نو ممکن اورونه هم را کم کړي. په هر صورت مهمه پوښتنه دا ده چې دغه د اوسنی ترکیب په ارتباط باندې په خواله رسنیو کې څه ویل شوی دي که دا مو کتلې وي. او یو بل چې د خلکو تمه و د افغانستان یو غټ هټر بیټسمن شاهزاد محمدی په سکواډ کې وو مګر اوس نه دی شامل په نننۍ لوبه کې. په دې اړه باندې هم ځینې شیان راغلي که څنګه. ځکه چې د افغانستان دغه پیلیز لوبغاړي بیا هم خوونه چلیدل د اولی لوبې په څیر.
همدغه سې د لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د خلکو نیوکه تر دې دمه دا ده چې د افغانستان په لوبډله کې پراپر یا هغه مسلکی پورا توپ وهونکي نشته چې له وو پورې باید دوی مسلکی یا شپږو پورې مسلکي توپ وهونکي ولري، یو یا دوه آل راونډر لوبغاړي ولري، او پنځه مسلکي توپ اچونکي باید په لوبډلې کې موجود وي. د دوی انتقاد دا ده چې د افغانستان د لوبډلې توازن ته هیڅکله پام نه کیږي، او تر ډیره پورې هغه لوبغاړي په لوبډلې کې ځایږي چې هغه د لوبډل مشر خوښ وي یا لوبډل مشر ته نږدې خلک وي. شهزاد محمدی چې ډیر وخت وروسته له حضرت الله عزیز سره یوځای لوبډل ته راغلی و، د مینوالو تمه یې دا وه چې هغه به نن په لوبه کې وي. د کرکټ څارونکي دا لري چې د شهزاد بهتري دا ده چې هغه په کم وزن او چې هغه له لوبډلې بهر شوی و او بیرته راغلی، ډیر انټرنیشنل کرکټ کې ډیرې زیاتې ښې لاسته راوړنې درلودې، سلیزې وهلې دي او پنځوسیزې وهلې دي، او د کرکټ هر ډول شاټونه وهلی شي. او حضرت الله ځاځی بیا داسې لوبغاړی ده چې هغه کله ویکټ د هغه لپاره مرسته کوي، یعنی فلټ ویکټ وي، هغه کې د سوینګ او د بریک یا ټان د څه نه وي، نو هغه کولی شي هلته خرنځو کې په دغسې ویکټ چې ننم کومه ویکټ جوړه شوې ده، یو څه فاسټ بالرانو ته په پیل کې ډیره هم مرسته کوي. لږ څه ګراس لري، یعنی واخه وي په ویشتنځای باندې چې بال ښه سوینګ کیږي. دواړو خواو ته موږ ولیدل چې د بنگلادیش میډیم پیسرانو په غیبه نه ډیره خطو پچونه وکړه، نو د دوی له اند دغه ستو به هم کې چې هر ډول شارټ نه لري او هغه نشي کولای چې په سیده بیت سره توپ وهنه وکړي، نو هغه نشي کولای په دغه سی ویکټو خلو به وکړي.
بلې مننه کوم بختیار سایل چې د سپورت په تیرا د کرکټ له ورستي حال او تحلیل مو خبر کړو چې خلکو څه ویل، او همدارنګه هیله منو چې لوبه پیل شي. مننه له تاسو نه.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبه وشي؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړسي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښبندۍ بڼه له اساسي راډیو
ورزو استالفو ته. هلته کلالان یا د خټینو لوښو جوړونکو کاروباریان وایي چې کارونه او بازارونه ساړه شوي دي او څوک دغه لوښو د اخیستلو لپاره نه ورځي. په دې اړه باندې یو ویډیوي ریپورت لرو.
د پیړیو تیریدو سره سره دغه لوښې لا هم په خپل پخواني دود جوړیږي. دوه دېرش کلن عبدالحمید ته دغه کسب له پلار پاتې دی.
ای کار که میکنیم این کار بر خودم افتخار است، به خاطر از اینکه صنعت دا کار زمور پارا ویار دی زکر چلاسی صنعی دی، یو طبیعی کار دی او زمان خوخی گی دا ویار زای دی چی دا سی لوکی تیار او افغانستان کی چی دا نرائیوال شخرت لگی
دا خود افغانستان ما خود متحیه میکنیم و الحمدلله شهرت جهانی داره.
عبدالحمید د خپل دی واړه کور خونه کې د لوخو په خولو لپاره ځانګړی تنور لري چې د میاشتې پکې دوه ځلې اور بلوي، خو په خپل بازار نه دی ورپاتې.
امی کاروبار ما بعد از دوره جمهوریت کار به رو برو قدرت بعد سقوط رفته.
له جمهوریت وروسته مو کاروبار په سقوط دی، ځکه هغه وخت بهرنیان او له نورو ولایتونو خلک راتلل، ځکه استالف شنه او لرغونې ولسوالۍ ده. خلک راتلل لیدو ته چې کله به راتلل دلته به یې له استالف لوښو واخیستل.
جای تفریحیه هم از ولایتها دیگه میامدن به ولسوالی استالف، وقتی برگشت میشنن بازی جد هدیمی ظرف های استالفی خریده میکنن میبرن به استفاده میکنن.
د کابل په استالف ولسوالۍ کې له پیړیو پخوانی دغه بازار کې خټین لوښي چې په استالفي لوښي مشهور دي خرڅیږي. په دغه بازار کې پخوا له شلو زیات دوکانونه فعال ول، خو له تیرو نږدې دو کلونو راهیسې ګڼ شمېر یې تړل شوي دي. ځینې لا هم دغه کار ته هوډمن دي.
پا کار چې زموږ پلرونه او نیکونه اختول هغه باید موږ هیر نه کړو. هغه یو خاص برکت لري. زموږ د اولادونو سترګې هم د خپلو پلرونو کسب ته دي چې زموږ دا کسب هیڅکله سقوط ونه کړي او خپل کسب ته دوام ورکړو.
له دې ټولو سره سره دغه لوښي جوړوونکي هیله لري چې یوه ورځ